سلامونه ستړي مشه وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شپې زه صفی الله ستانګ زایم د ازادي رادیو د خبری پروګرام ته راغلاست وایم پیل په خبرو مکو په بلخ کې پرون د شیعهګانو په جماعت باندې د وژل شوو کسانو شمیر 25 تنو ته رسیدلی دی. دا خبره د بلخ ولایت د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس ذبیح الله روحانی رسنیو ته کړې ده. تر دې مخکې په دغه ښار کې د ابو علي سینا روغتون یو مسؤول ازادي راډیو ته ویلي وو چې په دې چاودنه کې لومړنیو ساعتونو کې روغتون ته لږ تر لږه 12 مړي ورول شوي وو. د دغه برید مسؤلیت داعش ډلې په غاړه اخیستی دی. خو د نتایج شویو رپورټونو په اساس باندې په بلخ کې د پرونۍ چاودنې له امله د وژل شوو کسانو شمیره تر دې څو چنده لوړه ده. چین پرون له پاکستان او په افغانستان کې د طالبانو له حکومت وغوښتل چې په خپل منځ کې اختلافونه یا اندېښنې د خبرو له لارې حل کړي. چین دا غوښتنه وروسته له هغه وکړه چې پاکستان د افغانستان په خوست او کونړ کې هوایي بریدونه وکړل او لږ تر لږه 30 تنه پکې ووژل شول. پر دغو حملو د اعتراض لپاره طالبانو په کابل کې د پاکستان سفیر احضار کړ. پاکستان هم په اسلام آباد کې د افغانستان شارج دفیر وروغوښت. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویاندوی وانګ وینبین په بیجینګ کې خبریالانو ته وویل د دوو متحدانو ترمنځ په پوله کې وروستۍ شخړې پر پاکستاني ځواکونو د هغو حملو له کبله رامنځته شوې چې ادعا کېږي د افغانستان له خاورې شوې وي. ایران د طالبانو له حکومت وغوښتل چې د هلمند سیند د اوبو د حق په اړه د 1993 کال موافقه رعایت کړي. د ایران مرستیال ولسمشر محمد مخبر په افغانستان کې له واکمنو طالبانو وغوښتل چې د اوبو مسله ژر تر ژره حل کړي. مخبر د ایران د بهرنیو چارو وزارت او د سیمه ییزې همکارۍ ادارې ته په خطاب کې له هغوی وغوښتل چې په کابل کې پر واکمنو فشار راوړي څو د افغانستان او ایران ترمنځ د 1993 میلادي کال د اوبو د موافقې پر اساس له ایران سره د منل شوو اوبو برخه ومني. او د امریکا ولسمشر جیو بایدن پرون اوکراین ته یوه بله 800 میلیون ډالری مرسته اعلان کړه. بایدن ویل د اوکراین په ختیځ کې د روسیې د نویو حملو په وړاندې د اوکراین د دفاعي وړتیا د پیاوړتیا لپاره د 800 میلیونو ډالرو په ارزښت پوځي او امنیتي مرسته اوکراین ته ورکوي. ولسمشر بایدن د امریکا ولس ته په وینا کې د خپل هیواد له کانګرس وغوښتل چې اوکراین ته د وسلو د ورکولو لپاره دا اضافي بودیجه تصویب کړي. خبرونه ملاند واوریدل تفصیلی د ازادي راډیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې لوستلی شئ. ورزو د پروګرام معرفي ته پرون په مزار شریف ښار کې د شیعهګانو په یو لوی او تاریخي جماعت باندې یوه خونړۍ بمي چاودنه وشوه. د بلخ د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس ذبیح الله روحانی ویلي دي د وژل شوو کسانو شمیره 25 ته رسیدلې ده. خو سیمه ییزو رسنیو ویلي دي چې د وژل شوو او ټپیانو شمیر څو چنده زیات دی. یو عیني شاهد ویلي
تمام در داخل شهر بودیم در لحظات اول خود رساندیم. متاسفانه آمار تلفات هم بالا، زخمی هم زیاد است.
په افغانستان کې ورسته پر لپسې چاودنې د څه ښکارندوی کوي؟
داخلي لامل یې د داعش ډلې بېساري وده او غښتلتیا، د طالبانو ضد وسلوالو مخالفو ډلو ډېروالی.
په یوه تازه څیړنه کې څرګنده شوې چې د طالبانو له لوري له شپږم ټولګي پورته نجونو د زده کړو مخنیوي سبب شوی چې اکثره نجونې ښوونځیو ته لاړې نه شي. یوه د ښوونځي زده کوونکې وایي
دی ډېر سخت خو موږ دا ته نشته ویلې چې موږ به بېرته به هغه پخوا زموږ ښوونځي شروع شي، موږ به خپل ځای ته ولاړسو. نه اوس ول هغې څه لکه دی چې ویل هغې څه نه.
او د پاکستان د مالیې نوی وزیر امریکا ته تللی څو د IMF یا د پیسو له نړیوال صندوق څخه د پور غوښتنه وکړي.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
پرون په مزار شریف ښار کې د شیعهګانو په یو لوی او تاریخي جماعت سیدوکان سیمه کې یوه خونړۍ بمي چاودنه وشوه. په بلخ کې د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس ذبیح الله روحانی وایي په دغې چاودنه کې د وژل شوو کسانو شمیر 25 تنو ته رسیدلی دی. خو سیمه ییزو رسنیو د وژل شوو کسانو شمیر تر دې ډیر زیات لوړ ښودلی دی. د دغه برید مسؤلیت داعش ډلې په غاړه اخیستی. ملګرو ملتو دغه برید په کلکه غندلی دی. تفصیل په دغه رپورټ کې.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یونما په مزار شریف، کابل، ننګرهار او کندوز کې له پرونیو حملو وروسته پر ملکی وګړو بریدونه د اندېښنې وړ وبلل. یونما په یو ټویټ کې غوښتنه کړې چې دا ډول بریدونه باید ژر تر ژره پای ته ورسول شي او عاملان سزا وویني. تر دې مخکې د افغانستان د بشري حقونو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتو ځانګړي راپورتر ریچارډ بن پر خپل ټویټر پاڼه کښلی چې پر هزارګانو بیا برید شوی دی. د زیاته کړي چې پر شونځو یو جماعتونو د هدفي بریدونو په اړه باید فوري چیرنې وشي او د هغو جواب وویل شي. شاغل بنت همدارس د دا ډول پیښو د درېدو غوښتنه کړې ده. د مزار شریف ښار د سی دوکان د پرونی چاودنې په اړه دغه ښار یو اوسیدونکي غلام رضا رویټرز خبري اژانس ته وویل
دا پیښه په رښتیا چې زړه بوګنوونکې وه. زه په ښار کې وم او په لومړیو شیبو کې مې ځان ورورساوه. له بده مرغه د مرګ ژوبلو شمیر ډیر دی.
د مزار شریف یو بل اوسیدونکی موحد موهبي د طالبانو له حکومت غواړي چې د داسې پیښو د تکرار مخه ونیسي.
مش په اصطلاح د امارت له چارواکو هیله کوو چې خلکو ته زیاته توجه وکړي، خلکو ته امنیت برابر کړي تر کله به دومره انتحاري بریدونه کیږي. د افغانستان حالات ډیر خراب سوي، موږ هیڅ ځای امنیت نه لرو.
کشور مو بسیار خراب است، ما هیڅ ځای امنیت نداریم.
پرون په کابل، کندوز او ننګرهار کې هم چاودنې وشوې. په کندوز کې د طالبانو پر یوه موټر په چاودنه کې څلور تنه ووژل شول او نولس نور ژوبل شول. دې ته په ورته بله پېښه کې چې د ننګرهار په خوږیاڼي ولسوالۍ کې وشوه، څلور تنه وژل شوي او یو تن ټپي دی. د کابل د قمبر څلور لارې په پرونۍ چاودنه کې دوه ماشومان ژوبل شوي دي. د کابل د امنیه قوماندانۍ ویندوی خالد زران ویلي چې ماین په یوه ګلدان کې ایښودل شوی و. د ننګرهار، کابل او کندوز د چاودنو مسؤلیت کومې ډلې په غاړه نه دی اخیستی.
و مردل چې په مزار شریف ښار کې پرونی بمی چاودنه چې پکې ګڼ شیعه عبادت کوونکي وژل شوي او ټپیان دي، د ملګرو ملتونو لخوا په کلکه غندل شوی دغه برید داعش کړی دی. په افغانستان کې وروستۍ پرله پسې چاودنې د څه ښکارندوی کوي؟ اسمت ساروان په دې اړه په افغانستان کې د ناټو له پخواني سلاکار شفیق همدم سره خبرې کړي او لومړی ورته ویلي چې د مزار شریف د شیعهګانو د جماعت د پرونۍ چاودنې مسؤلیت داعش ډلې ومانه. ستاسو په نظر د داعش ګواښ د افغانستان لپاره څومره جدي دی؟
زما پن په افغانستان کې د وروستۍ مرګونې تروریستي بریدونو دوه لاملونه لري. لومړی لامل داخلي او بل یې هم بهرني ده. د دنني یا داخلي لامل یې د داعش ډلې بېساري وده او غښتلتیا، د طالبانو ضد وسلوالو مخالفو ډلو ډیروالي، په طالبانو کې داخلي اختلافات او درزونه، د خلکو او د طالبانو ترمنځ مخ پر زیاتېدو فاصله او د امنیت په راوستو کې د طالبانو پاتې راتلل دی. بهرني لاملونه یې د طالبانو ګاونډي هیوادونو، د سیمې هیوادونو او د نړۍ هیوادونو سره د طالبانو ناسم اړیکې دي. بالخصوص هغه هیوادونه چې د اورپکو په لاس د افغانستان په ناامني او ویجاړولو کې کافي تجربه لري او دوی غواړي چې د هر فرصت نه په ګټې اخیستو سره په افغانستان کې ناامني او خپل نفوذ پراخه کړي.
آیا د بریدونه د دې معنا لري چې داعش په افغانستان کې د ودې په حال کې ده؟
داعش په افغانستان کې د ودې په حالت کې ده او دوی دلته د خپل د ودې لپاره یو آرام بستر پیدا کړی دی. دغه ډله د طالبانو د واکمنۍ نه وروسته په بې ساري توګه وده کړی او زما په اند اوس داعش د افغانستان د امنیت لپاره یو ستر ګواښ دی او دا ګواښ مخ په زیاتېدو هم دی. طالبان د داعش سره د مبارزې توان، مهارت، امکانات او حتی یوه ټینګه اراده هم نه لري.
ولې طالبان نه دي بریالي شوي چې د دې ډول حملو مخه ونیسي؟
د دې مریدینو د مهارولو لپاره لازمه ده چې د یو ولسواک نظام له لارې د خلکو ملاتړ ترلاسه شي، با ډسپلین او روزول شوي مسلح ځواکونه دي بیا ورغول شي او د ګاونډي، سیمه ایز او د نړۍ هیوادونو سره د ښه تعلقاتو خاصه پاملرنه وشي. خو زه په دې باور یم چې طالبان لا تر دې دمه د داسې نظام، داسې ماحول او مسمر اړیکو په جوړولو کې پاتې راغلي.
د ناټو پخوانی سلاکار شفیق همدم و چې په افغانستان کې د وروستیو مخ په زیاتېدونکو ناامنیو په ارتباط باندې خپل تحلیل له موږ سره شریک کړ.
خبر او له خبر ورها خوا
ازادي رادیو د کرا پر وخت او متوازن معلوماتو سره شل کله نسوه.
لتاسو سره وو او یوبه
ازادي رادیو ته غواګی است. په یو تازه څېړنه کې څرګنده شوی چې د طالبانو له لوري لښپګم ټولګي پورته نجونو د زده کړو مخنیوي سبب شوی چې اکثره نجونې ښوونځیو ته لاړې نشي. په دې څېړنه کې ویل شوی چې په ځانګړي ډول د افغانستان په ولایتونو کې د نجونو اکثریت نه هیلي شوی او د پخوا په شان ښوونځیو ته نه ځي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
سیف دی چلډرن مؤسسه وایي په داسې حال کې چې طالبانو له شپږم ټولګي پورته افغان نجونو ته د زده کړو اجازه لا نه ده ورکړې، د افغانستان په ولایتونو کې نږدې 80% نجونې د زده کړو له حقه بې برخې شوې دي. سیف دی چلډرن، یونیسف او ایجوکیشن کلاستر په ګډه د هغو نجونو په اړه څېړنه کړې چې په تېره یوه میاشت کې ښوونځیو ته تللې دي. په راپور کې څرګنده شوی چې له 1,000,000 نجونو زده کوونکو څخه نږدې 15,000 ښوونځیو ته نه ځي. د سیف دی چلډرن د آسیا سیمه ایز رئیس اولیفر فرانچی وایي کله چې تیره میاشت د نوي تعلیمي کال په پیل کې نجونې په هیجان او خوشحالۍ ښوونځیو ته لاړې، هغه مهال یې سخت ټکان وخوړ چې ورته وویل شول چې بیرته کورونو ته لاړې شي. له هغه وخته سیف دی چلډرن لنجونو سره خبري کړي او هغوی ورته ویلي په دې خاطر سخت زړونه مات شوي او نهیلي شوي چې له لومړني حق یعنی د زده کړو له حقه بې برخې شوي دي. د دغو نجونو په منځ کې یوه هم ګلمی نه ده. دا وایي
ښوونځي ته خو موږ لاړو چې موږ انتحام وکړو، موږ بېرته خپل ښوونځی شروع کړو، خو هغه چلته ورغلو موږ چې طالبانو بېرته وایي چې ولاړ شئ ته په کور کښېنې. ډېر سخت خو موږ دا ته میاشت ویلې چې موږ به بېرته به هغه پخوا موږ ښوونځی شروع شو، موږ به خپل ځای ته ولاړو. نه اوس ولا هغې چې لکه دې چې ویل هغې سې نه وکړه.
سیف دی چلډرن زیاتوي تعلیم د ټولو ماشومانو په تېره بیا د نجونو د ژوند لپاره مهم دی. بې له زده کړو دوی په کم عمر د واده په شمول د لا زیات تشدد، بد سلوکۍ او سوء استفادې له خطر سره مخامخ کیږي. په افغانستان کې د نجونو د ژغورنې او د هیواد د راتلونکي لپاره سیف دی چلډرن پر افغان طالبانو غږ کوي چې د ټولو عمرونو نجونې پرېږدي چې ښوونځیو ته ستنې شي. سیف دی چلډرن همدا راز ویلي چې د نجونو د ښوونځیو د بند ساتلو لپاره هیڅ راز اداري، لوجستیکي او یا بل ستونزه نشته چې د نجونو د زده کړو مخنیوي توجیه کړی شي.
ژوند
آزادي
خزینه تر سره اجازه نور کې چې دوی بلش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګول وا د شریف
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته، موږ په زمګه کې نو.
آزادي رادیو 1290 منځنۍ چپا او اف ام 0.15 چپا.
د بشری حقوقو د سار ډلې پر طالبانو غا کړی چې د هرات د خزو د زندان پخوانی مدیر علي عزیزي له زندان خوشی کړی. دغه سازمان په نوې راپور کې ویل شوی د میرمن عزیزي قضیه د بشری حقوقو د سرغړاونو د جدي تورونو په څیرلو کې د طالب چارواکو د پاتراتلو ښکارندوی کوي. د علي عزیزي د کورنۍ غړي له طالبانو غواړي چې ژر تر ژره د هرات د زندان د خزینه مدیر د ورکیدو او نیولو په اړه وضاحت ورکړي، خو د طالبانو حکومت د علي عزیزي د ورکیدو په اړه زموږ پښتنو ته ځواب نه دی راکړی. تفصیل په دغه رپورت کې.
د هرات د خزو د زندان د رئیس علي عزیزي لورکیدو څخه باندې و میاستې تیریږي او د میرمن عزیزي د کورنۍ غړي د هغې د زوند او مرګ به خبره له جوړ خفغان سره مخ دي. د علي عزیزي ورور نذیر عارفي ادا کوي چې طالبان له دوی سره همکاري ته زړه نه کوي. نو موري پر طالبانو غږ وکړ چې جواب ویو کیو سی او زر تر زر د خپل خور له حاله خبر کړي.
روزی که آلیا ناپدید شده، یعنی مدت 7
ل حق ورزی رئیسی چې آلیا ووم یشت مخ کې ورکه شو، از موږ لټول حد سو سره سره هغه په هرات کابل ټونیز شبکو او یا هم د نړیوال سازمانونو لکه د بخن نړیوال سازمان او د بشری حقوقو د څار نړیوال سازمان لاره وکړي، هیڅ کوم پایلې نه دا ورکړي. طالبانو له یو ځل پرته نور موږ ته هیڅ جواب نه دی ویلې. دوی د همکارۍ لپاره هیڅ نه حاضرېږي. موږ دلیل برخلیک څخه خبر نه یو،
خبري از آلیا نه داریم.
خغلی عارفی ادا کوي چې خورې د هرات د خزو په زندان کې د دندې پر مهال له یوې ټلیفوني اړیکې وروسته لا درا کسوه. خغلی عارفی وایي چې علي عزیزي د هرات له سقوط وروسته څو ورځې په کور کې له ناستې وروسته د طالبانو په غوښتنه خپل دندې ته حاضر شوه. د بشري حقوقو د څار سازمان په یو راپور کې چې د چهارشنبه په ورځ خپور شوی ویلي چې طالبانو د علي عزیزي د ورکیدو په اړه کره څېړنه نه ده کړې. د سازمان په خپل دی راپور کې لیکلي طالب چارواکي باید د میرمن عزیزي د ورکیدو په اړه زر تر زره څېړنه وکړي او له زندانه د خوشي کړي او یا د هغې د ساتلو ځای اعلان کړي. د بشري حقونو د څار سازمان ویلي د میرمن عزیزي قضیه د بشري حقونو د سرغړونو د جدي تورونو په څېړلو کې د طالب چارواکو پاتې راتلل څرګندوي. خو د طالبانو ویاندویان د علي عزیزي د ورکیدو په اړه ازادي راډیو سره د مرکې کولو لپاره حاضر نه شول. د میرمن عزیزي د ورکیدو په لومړۍ ورځو کې د هرات لپاره د طالبانو د والی پخوانی مرستیال مولوي شیر احمد عمار ازادي راډیو ته ویلي و چې په دې اړه څېړنې روانې دي. د طالبانو بیا ځلې وخت رسیدو سره د طالبانو د مشر ملا هیبت الله اخونزاده لخوا د بخښنې له حکم سره سره د پخوانیو دولتي سرتیرو او ملکي کارکوونکو د نیولو، ورکېدو او حتی د وزلو ډېر راپورونه ورکړل شوي دي. خو طالبانو په وار وار په دې پیښو کې لاس لرل رد کړي دي. خو د بشري حقونو د څار ډلې پر طالبانو غږ کړی چې د خپلو ځواکونو د ناوړه استفادې د مخنیوي لپاره دې جدي اقدام وکړي او د تورونو په اړه دې بې پرې څېړنې وکړي.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400
2000 اویا
15000 نوي
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي.
د پاکستان د مالیه یا خزانه وزیر د پیسو نړیوال صندوق IMF څخه د پور د ترلاسه کولو لپاره په داسې حال کې واشنگتن ته لاړ چې نړیوال بانک اعلان وکړ د زیاتې ګرانۍ او د عاید د کمیدو له کبله د پاکستان د خلکو د پیر وس خورا کم شوی. پیسو نړیوال صندوق عمران خان ته د پور ورکولو ژمنه کړې وه، خو د دې لپاره چې د دې سترې مالي ادارې شرطونه عملي نه کړل موافقه لغوه کړه. احمد تکل او نور جزئیات.
د پاکستان د نوی حکومت د خزانه وزیر مفتاح اسماعیل پرون واشنگتن ته روان شو چې د پیسو له نړیوال صندوق سره د هغو پورونو په اړه خبرې وکړي چې د صندوق کې پاکستان ته ورکړه درولې ده. د پیسو نړیوال صندوق یا IMF د پاکستان مخکینی حکومت ته د 6 میلیارد ډالر پور ورکړه ځنډولې وه. د پاکستان د خزانه وزیر واشنگتن ته تر روانېدو مخکې په یو ټویټ کې ولیکل، واشنگتن ته د سفر هدف یې دا دی چې د پیسو نړیوال صندوق هغه پورونه پاکستان ته ورکړي چې د عمران خان د حکومت پر مهال درولي او د پاکستان اقتصاد له خطر سره مخامخ کړی وو. پاکستانی شنونکي وایي د دغه هیواد اقتصادي وضعیت اوس دومره خراب دی چې د پیسو له نړیوال صندوق څخه د نور پور له اخیستو پرته د ژغورنې بله لاره نشته. د عمران خان حکومت د پیسو له نړیوال صندوق سره په 2019 کال کې د 6 میلیارد ډالر پور موافقه لاسلیک کړې وه، خو IMF دا موافقه د دې لپاره لغوه کړه چې د پاکستان حکومت د دې نړیوال صندوق شرطونه پر ځای نه کړل. لبلې خو نړیوال صندوق په یو تازه راپور کې ویلي چې د پاکستان د 4.3 خلکو د ورځې عاید تر 3.2 ډالر یا 600 پاکستانی روپیو نه اوړي. د نړیوال بانک پر اساس د عاید د کمیدو او د نرخونو د لوړیدو له کبله د اکثرو پاکستانیانو پیرودواس کم شوی او د وضعیت په ځانګړي ډول د بیوزلو خلکو پر ژوند بد اغیز کړی دی.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې. مالی وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اته زر ته زر خلک
د سیانګالو شخ
کندخه زما غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مونږ خپل ډیر ل بیا ځادي راډیو نل دکړي دي ځان حقوق دي بل حقوق دي گاوه
په ساده او روانه جبه
او کچېره میډال او څنګه نه ما ودا ځادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړي وای چې ګان
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
مننه کوم چې د ازادي راډیو د خبري پروګرام ته مو تر دې دمه غوږ نیولې ده. کولای شئ زموږ پروګرامونه په ازادي راډیو ډاٹ کام کې په ژوندۍ توګه هم واورئ. اوس مایک اجملان تاسو پر
راپورونه مرکه او اوریدونکو
سلامونه. د خبرونې دې برخې ته مو اجمل اند هر کله کوم. په کندهار کې د درملو د جوړولو د یوې لویې فابریکې د جوړیدو چارې بشپړېدونکې دي. د درمل جوړولو د دې فابریکې چارواکي وایي چې 50 میلیونه ډالر پانګونه یې کړې ده. دا فابریکا د روغتیا د نړیوال سازمان او GMP په نړیوالو معیارونو جوړیږي. نور جزئیات په دې ریپورت کې اورو.
په کندهار کې د درملو جوړولو په برخه کې تر ټولو لویه پانګونه د درملو پر یوې فابریکې سوي چې چارې بشپړېدونکې دي. یو اویا پانګوال په ګډه د یو سهامي شرکت په مرسته توانېدلی چې $50 میلیونه راټول کړي او د ډبلیو ایچ او یا د روغتیا نړیوال سازمان او جی ایم پی د معیار سره سم د درمل جوړولو په برخه کې پانګونه وکړي. د دې فابریکې مسؤول حاجي محمد سعید صدیق وایي د فابریکې یوه برخه بشپړېدونکې ده چې پر یوه وخت به د 800 کارکوونکو په مټ 2.5 میلیونه ټابلیټ، 1 میلیون کپسول او د 1 لک بوتل شربت جوړولو ظرفیت ولري. د سعید په خبره په دوهم او دریم پړاو کې به زرګونه افغانانو ته د کار زمینه برابره سي.
یو اویا کسان سره یو ځای سوي یو پر ټول سنو فارما به انشاءالله انشاءالله د $50 میلیونه سرمایه گذاری کیږي او دا پاپریکا به انشاءالله د جی ایم پی پر معیار باندې جوړیږي. په دې کې به په مجموع کې په اول سر کې په یو شپ کې 800 کسان پر کار کیږي.
بلخوا په هیواد کې د درملو پانګوال له حکومت غواړي چې د صنعت په برخه کې اسانتیاوي ډیر کړي ترڅو پانګوال خپل پانګي بهر ته د ایستلو پر ځای په کوردننه مصرف کړي. عبداللطیف قیومی او عبدالکریم هوتک د درملو دوا سوداګر.
اول و صنعت مهم انرژي ده چې باید انرژي او هر ولایت په غټ ولایتو کې د افغانستان د صنعتي پارکونه جوړ کړي او هغه بین المللي مارکیټونه ورته پیدا
کړي. یو مشخص قانون جوړ کړي د صنعت پیاوړتیا لپاره، د صنعت حمایت لپاره، تر څو چې دلته خلکو ته کار پیدا شي، د کار زمینه برابر شي او ملک خودکفا شي.
د کندهار د سوداګری او پانګونې خونې مسولان وایي د همسایه هیوادونو لوري پانګوال هڅول کیږي ترڅو خپلې پانګې له هیواد څخه وباسي. دغه خونې مرستیال عبدالباقی بنا ازادي راډیو ته وویل چې حکومت باید پانګوالو ته سهولتونه رامنځته کړي او تولیداتو ته بازار پیدا کړي ترڅو هغوی دلته سرمایه گذاري وکړي.
زموږ ډیر سرمایداران سرمایه انتقالي هغه ترکیه ته ځي. کدر توایم چې د زموږ همسایه مملک سره دغه شوروي د جمهوریت ټول دوی ته وایي چې تاسو راسئ، موږ هر څه چې تاسو وایي موږ تاسو سره کوو. ولی باید وایي چې زموږ د حکومت، زموږ د حاکم دغه چې اوسنۍ دی یا پخوانۍ دی، باید دا خلک په هر صورت هر وخت په ډېر لوړه کچه سره ونازوي او غوته سهولتونه برابر کړي او غوته امتیازات ورکړي چې هغه نور هم تشویق شي.
د سنو فارما د درمل جوړولو د فابریکې مسولان وایي د نور هیوادونو د درملو په پرتلبه د دوی د درملو کیفیت سم وي او به هم ټیټوي. دا په داسې حال کې ده چې خلک اوس مهال شکایت کوي چې له بهر او په ځانګړې توګه له پاکستان څخه راوارېدونکي ډیری درمل بې کیفیته او بې اغېزې دي چې د درملنې پر ځای روغتیا ته زیان رسوي.
پر افغانستان د طالبانو واکمنی دو اقتصادي ناورین او خونځیو ته لښپګم ټولګي پورته د نجونو پر تک بندیز د شخصي خونځیو پر وضعیت هم ناوړه اغیز کړی دی. د شخصي خونځیو ځینې مسولان په یادو خونځیو کې د زکونکو د شمیر او د یادو خونځیو د مالی اوایدو له کمیدو شکایت کوي. د موضوع تفصیل د مرسلین ارسلا په ریپورت کې.
لشپګم ټولګي پورته د نجونو پر مخ د خونځیو د تړلې پات کېدو ترڅنګ په افغانستان کې شته اقتصادي ستونزې د دې لامل شوي چې ځینې خصوصي یا شخصي خونځي هم د مالی ستونزو له امله د تړل کېدو لګواخ سره مخ شي.
د دې واجب لري کوم اقتصادي مشکلات او د کوم تحول چې راغی په هیواد کې.
ساحل د ووم ټولګي زده کوونکو یو له خو لسونه زده کوونکو دی چې د اقتصادي ستونزو له امله په دې ورستیو کې خصوصي خونځي پریخي او دولتي تتللای.
پلار کارونه می خراب شول، د زور سره مخامخ شول، کارونه پټه پودریدل، نو ماغه او چماته شخصي مکتب څخه وی استلم او یو دولتي مکتب ته واچول. ولا په جون باندې تاثیرات ورجیدل دي. مخکې به مو په ډیر لړ سبب باندې په وساتو تدریس کوو، مثلا او تدریسي ساتونه به ما د کول یوز کول خو اوس نشم کول چې هغه تدریس ز په یو دولتي مکتب کې. ځکه تاسو خو معلومات ته دولتي مکاتبو کې استادانو کم بوت.
ساحل وای په دولتي خونځیو کې د خونکو د شمیر د کموالي ترڅنګ د درسونو کیفیت خورا ټیټ او له اوسنیو معیارونو سره برابر نه دی. د ملګرو ملتونو د راپورونو پر بنسټ پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ وروسته د هیواد له اقتصادي ناورین سره مخ دی. د بحران پر ټولو برخو اغیز کړی. د زده کوونکو یو شمیر کورنۍ له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وایي په دولتي او نادولتي ادارو کې د ښځو پر کار د محدودیتونو پر رامنځته کېدو او د کورنۍ د نارینه غړو بیکاره کېدل هغه لاملونه دي چې مالي عواید یې راکم کړي او کورنۍ خپل اولادونه له شخصي ښوونځیو څخه دولتي ته سپارچه کړي دي. دا میرمن د څلورو ماشومانو مور ده. لدې مخکې دوه اولادونه شخصي ښوونځي ته تلل. دا مور چې د امنیتي مسایلو له امله نه غواړي نوم یې په راپور کې خپور شي، ازادۍ راډیو ته یې وویل چې د طالبانو له راتګ مخکې میړه په یو موسسې کې کار کاوه، اوس یې د موسسې خپل فعالیت بند کړی او میړه آزاد کاروبار کوي او اقتصادي وضعیت یې ښه نه دی. دا میرمن وایي چې د اقتصادي ستونزو له امله یې له خصوصي ښوونځي خپل ماشوم دولتي ته سپارچه کړی، خو په دولتي ښوونځیو کې د درسونو کیفیت ډېر ټیټ دی. هغه ادعا چې د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت په تیر کې رد کړې ده.
یوې لور او یو زوی مې په شخصي ښوونځي کې درس وایه، اوس مو عاید کم دی او کار هم نشته چې د شخصي ښوونځي لګښتونه ورکړو، همدې امله مو دولتي ته تبدیل کړل.
د شرایطو د خصوصي ښوونځیو پر وضعیت هم اغیز کړی. د دې موضوع په اړه مو د یو شخصي ښوونځي د یو مسؤل نظر وپوښت. دی هم چې نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله یې نوم په راپور کې خپور شي، ازادۍ راډیو ته یې وویل چې د سیاسي بدلونونو راهیسه په تیرو اتو میاشتو کې د دوی ډیری زده کوونکي دولتي ښوونځیو ته تللي.
تقریبا د هر خصوصي مکاتب کې 40% یا 50% یا 30% حتما نجونې تشکیل او خصوصا لیسو کې اوسنی حکومت لخوانه د اووم سم نه تر دولسم صنف پورې مکتب ته اجازه نه ورکوي. او بل پخوا اکثریت اقتصاد ښه و او په هغه کې د هغه په پرتله اوس د زیاتره اقتصاد زیږ شوي دي.
دی وایي چې په افغانستان کې ډیری شخصي ښوونځي په کرایي کورونو کې فعالیت کوي، نو مالي ستونزو دوی اړ کړي چې د خپلو ښوونځیو د تړلو په اړه فکر وکړي. د پخواني حکومت د پوهنې وزارت د معلوماتو پر بنسټ پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو مخکې په افغانستان کې څه باندې 1500 شخصي ښوونځي فعال وو. دا چې د خصوصي ښوونځیو د ملاتړ لپاره د طالبانو حکومت کوم پلان لري، د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت زموږ پښتنو ته ځواب رانه کړ. که څه هم چې د شخصي ښوونځیو د فعالیت او نصاب په باب ځینې اندېښنې او نیوکې هم شته، خو لیکوال او مخکې د پوهنې وزارت د نوي تعلیمي نصاب د جوړولو غړي محب زغم ازادۍ راډیو ته ویل چې شخصي ښوونځي د افغانستان د پوهنې په نظام کې لویه ونډه لري.
په خصوصي سکتور د دولت د اوږو بار ډیر کم کړی و او حتی هغه ډیر د ټیټې سوي ښوونځي چې وو بیا هم تر دولتي ښوونځي په دې ښه وو چې یو خو د تدریس وخت پکې زیات و، معمولا پاک ساعته اووه ساعته تدریس پکې کېده. او بله دا چې په ښوونکو باندې کنټرول زیات و. له بلې خوا دغه خصوصي ښوونځي د ښوونکو د اقتصاد لپاره هم ښه منبع و.
د خصوصي ښوونځیو د مسؤلانو په خبره یوه بله اساسي ستونزه د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت له لوري د هلکانو او نجونو د ټولګیو جلا کول دي. د پوهنې وزارت د دې لارښود پر بنسټ شخصي ښوونځي اړ دي چې د درسي ټولګیو لپاره ډېرې خونې برابرې کړي او د غراز د نجونو زده کوونکو لپاره په جلا توګه ښځینه ښوونکي پر دنده وګماري. هغه شرایط چې د یادو ښوونځیو د مسؤلانو په خبره د دوی لپاره یې نوې مالي ستونزې جوړې کړي.
تاسو ګڼ پیغامونه مخترا رسیدلې دي، بیا هم څوې په دې خبرونه کې راخلو.
د ازادي رادیو ټولو کارکونکو همکارانو ته احترامات وړاندې کوم. زه برکت افغان وزیر د ننګرهار ولایت خوګړو ولسوالۍ څخه ازادي رادیو ته دغه یو پیغام پریدم چې د غیروژې مبارک میشت په خاطر نور په مظلوم افغانانو باندې رحم وکړي. بس کې مونږ به تر کومه پورې دی وژن د پاره پیدای، تر څو به مونږ وژل کیږو، تر څو به مونږ زورول کیږو.
نور څوم چې په پاکستان کې وسیږي او غز موږ مشر یو هغه د فانتونو رئیس مولوی عبدل باقی او زبی الله مجاهد او دا نور غټ لکه د دو ټول کورونه کوز دي او دوه په افغانستان لا پاکستان باندې څه کار وکاندي او څه به داسې روغه خبره وکاندي. وخت به اک څه وي ته په لای کې نو کچې زړه غټ زخمي ده او غټ درد پیدا شي. سل کال وروسته زموږ ملک نور پاتې شو، دوه به جون نه کاوه تیارو وشړله او اوس به وران کا.
دا وصله لپاره هم دومره په نور خبرونه کې اسماله همکارانو سره وسی.
آزادی او اوریدونکو، آزادی رادیو تاسو ته سوله راغلو ټلیفوني پیغامونو څخه جوړه دا خبرونه هر اونۍ د جمعې د مازیګر له 4:30 تر 5 بجو پورې او تکرار د چهارشنبه پورې د سهار له 8:30 تر 9 بجو پورې اوریدلی شئ.
وخت د سهار 8:30 شوي. ورزولاندو خبرونو ته په بلخ کې پرون د شیعگانو په جماعت باندې د وژل شوو کسانو شمیر 25 تنو ته رسیدلی دی. دا خبره د بلخ ولایت د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس ذبیح الله روحانی رسنیو ته کړې ده. تر دې مخکې په دغه ښار کې د ابو علي سینا روغتون یو مسؤول ازادي راډیو ته ویلي وو چې په دې چاودنه کې لومړنیو ساعتونو کې روغتون ته لږ تر لږه 12 مړي ورول شوي وو. د دغه برید مسؤلیت داعش ډلې په غاړه اخیستی دی. خو د نتایج شویو رپورټونو په اساس باندې په بلخ کې د پرونۍ چاودنې له امله د وژل شوو کسانو شمېره تر دې څو چنده لوړه ده. چین پرون له پاکستان او افغانستان کې د طالبانو له حکومت وغوښتل چې په خپل منځ کې اختلافونه یا اندېښنې د خبرو له لارې حل کړي. چین دا غوښتنه وروسته له هغه وکړه چې پاکستان د افغانستان په خوست او کونړ کې هوایي بریدونه وکړل او لږ تر لږه 30 پکې ووژل شول. ایران د طالبانو له حکومت وغوښتل چې د هلمند سیند د اوبو د حق په اړه د 1993 کال موافقه رعایت کړي. د ایران مرستیال ولسمشر محمد مخبر په افغانستان کې له واکمنو طالبانو وغوښتل چې د اوبو مسله ژر تر ژره حل کړي. او د امریکا ولسمشر جیو بایدن پرون اوکراین ته یو بل 800 میلیون ډالری مرسته اعلان کړه. بایدن ویل د اوکراین په ختیځ کې د روسیې د نویو حملو په وړاندې د اوکراین د دفاعي وړتیا د پیاوړتیا لپاره د 800 میلیون ډالرو په ارزښت پوځي او امنیتي مرسته اوکراین ته ورکوي. ولسمشر بایدن د امریکا ولسته په وینا کې د خپل هیواد له کانګرس وغوښتل چې اوکراین ته د وسلو د ورکولو لپاره دا اضافي بودیجه تصویب کړي. لاند خبرونه مو واوریدل. کولای شي تفصیلی د ازادي رادیو په پانی ازادي رادیو دات کام کې ولولې. اوس هم ازادي په سپو کې پروګرام
د ازادي په سپو کې
در امواج ازادي
احمد شبریم استاسو کوربه. السلام علیکم. د افغانستان پر امنیتی وضعیت دلته بحث لرو. د افغانستان امنیتی وضعیت وروسته تر دې روانه اونۍ توجه زیاته شوه چې په پیل کې پولیسکونو کسان ووشل شول. د شنبې پر ورځ پاکستاني جټ الوتکو پر خوست او کنړ بمباری وکړي چې په خوست کې تر 30 ډیر او په کنړ کې تر 40 زیات افغانان ووشل. د دوشنبه پر ورځ بیا عامه خبری چینل چې د دایښ مربوط خبرونه خبروي ادعا وکړه چې د افغانستان له خاورې په کاچوشا توغندي د ازبکستان خاورې وشتلې ده. د سه‌شنبه پر ورځ د کابل په لویدیځ کې پر یوه تعلیمي مرکز او شونځي درې بمی چاودنې وشوې. د دې حمله مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی. د تلفاتو شمیرې هم یو رنګ نه دی خبرې شوې. جرمنی آژانس په کابل کې د پولیسو په وینا څرګندوي چې په دې چاودنو کې 9 کسان وژل شوي دي او 19 ټپیان شوي دي. یو شمیر نتایج شوي راپورونه بیا څرګندوي چې په دې بریدونو کې 25 کسان وژل شوي دي. په بل ورځ یعنی د چهارشنبه پر ورځ په کابل کې د مقناطیسي ماین چاودنه وشوه او پنجشنبه د بل ماین چاودنې د کابل ښار امنیتي فضا ګډوډه کړه. د دې وروستیو دوو چاودنو په ترڅ کې د درې کسانو د ټپي کېدو خبرونه خپره شوي دي. د مزار شریف په ښار کې هم چاودنه شوې ده او خبر لرو چې د خوږیانیو په ولسوالۍ کې د ننګرهار هم چاودنه شوې ده. د بحث لپاره مو دلته میلمانه را بللی دي. هر میلمه چې په خپرونه کې راسره ملګری شو هغه به تاسو ته معرفي کړم. د افغانستان د دفاعي او امنیتي سکتور پخوانی ویاند اجمل عمر شینواره په خپرونه کې راسره ملګری شو. دوی ته شرغلاسو هم شینواره سپ د دې امنیتي وضعیت یو ډول ښکارې سي ناڅاپه ګډوډ شوې ده. علت یې تاسو څه کې ویني؟
د کله چې طالبان په افغانستان باندې واکمن شوي دي ټولو دا تمه درلودله چې طالبان به واقعا بدل شوي او دا ځل به دوی د افغانستان د ملي ګټو ته ژمن ووسیږي او هغه اوډونه چې د نړیوالو سره او د افغانانو سره په دوحه کې کړي هغې ته به دو هوډمن او ژمن پاتې شي. ولې متاسفانه طالبانو د ورځ نه تر بلې پورې خپل هماغه تروریستی عمل هماغه وحشت او دهشت بیا په ولس باندې حاکم که اتا تر دې پورې چې د جون خوانځي تر نن ورځې پورې تړلې دي او نور برخوردونه او نور هغه د کورونو ته په خپل سر نه نوتل تلاشي کول به موره ده به ځای هغه څه وو چې د افغانستان ولس او د طالبانو سیاسي او پوځي مخالفین د ته وحد سوال تر څو د دوی په مقابل کې عکس العمل ښکاره کی هغه هم تر اوسه پورې زما په ان هغه عکس العمل نه چې د ولس او د دوی د سیاسي او پوځي د مخالفینو لخوانه په یو واحد نظر او ته یو واحد چتر لاندې شروع شي هغه هم تر اوسه پورې شروع شوی نه دی ولی هغه د پاره د اقل د چمتووالي په درشن کې دي
تاسو د توضیح کوي دا موضوع چې یو ډول عکس العمل دی نو په ورته وخت کې خو عکس العمل لکه څنګه چې راپورونه لرو د ترهګرو ډلو لخوا د حمله کیږي نو ترهګر به څه عکس العمل لري
په ځانګړي ډول هغه ترهګر ډلې چې تر اوسه پورې د طالبانو شتر لاندې رشد او نمو کړی و لکه داعش او لکه د نړۍ شپادي نور ډلې یاد په پاکستاني طالبانو ډلې دا هغه څوک چې د طالبانو د شتر لاندې وعده کړی و مګر نن ورځ دوی د دوی سره په اختلاف کې راغلي دي د خپل هغه اهداف او د ګټو په بنسټ باندې او طالبان دغه ظرفیت او توانایي نه لري چترچو افغانستان کې هغه سي امنیت چې ایجاب کوي هغه تضمین کوي
په دې تیرو تقریبا اتو میاشتو کې طالبان واکمنان شوي دي د اسد لمیاشتې راورسته تر اوسه پورې امنیتي وضعیت یو څه بهتره وو نو په دې تیرو میاشتو کې امنیت څنګه ټینګ کړي
تاسو وګورئ هغه د طالبانو د حاکمیت یا د طالبانو کوم ابتکار او نوښت نه وو دا هغه امنیت وو چې د پخواني دورې نه هداقل هغه حالت او وضعیت پاتې وو او یو لوی بدلون چې راځي تاسو په دې باندې پوهیږئ چې ترڅو د هغه بدلون په خواني اثرات د بدلون په خواني حالت پالت په وضعیت باندې پاتې تر هغه پورې چې بیا یو د تجدید د قوا کیږي او پلان گذاری د عملیاتي ورته جوړیږي طالبان حتی په خپل ځواکونو او په خپل ګروپونو باندې حاکمیت نه لري د دوی هر یو غړی خپل هم ملا هیبت الله ده خپل هم ملا یعقوب ده او خپل هم سراج حقانی ده یعنی خپل دو خپل ځان ته هر یو دا واک ورکړی ده چې څه خوخی پرته د محکمې نه پرته د اصولونه هغه څه چې خوخی هغه وکړي طالبان متاسفانه او بدبختانه چې وسنی حالت ته موږ ګورو افغانستان بیا د تروریزم یو جالې ته وړي او متاسفانه طالبان غواړي چې بیا افغانستان د نړیوالو قوتونو نه جلا کی او اته دغه وضعیت دوام وکړي موږ به د ډیرو بدو داخلي جګړو شاهدان اوسو
د تیر جمهوریت په وخت کې هم دغه رقم چاودنی کړي لکه دا تیرې ونی کې څه د دې شاهدان یو لیکن په هغه وخت کې هم مخنه نیول کېده
تاسو ګورئ دغه تروریستي عملیات ډیر پیچلي عملیات دي او دا د نړۍ په هر ګوټ کې تقریبا پلي شوی دي او عملي شوی دي او آتا د پوزي اکیډمیکو بیسونو د چهره بنسټ باندې ترغریز عملیات تقریبا تر ډیره کچه پورې